از درس و از تحصیل مستفید شوند. او مکاتبی آنلاین، دانشگاه آنلاین است که
سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلازاتي رادیو نوري اوس د زده لري خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سهار شپږو د مخم تر شپږو په لاندې صفونو نسته ویش پنځه ویش مترو او د مخم شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه ته لس شپږ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایشور پریس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکي نوماند او بخانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الکتریک کالج یا د انتخاباتي پلاو رای ترلاسه کړي او خپلې سیالۍ کاملا هارس ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو او د خپل د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پلي کړي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ټرمپ ته د هغې د بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. حال واش د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د ایران په مشهد خار کې د افغان په ګډون شپږ تنه بندیان اعدام شوي دي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وزړول شول. د حال واش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری خودلې او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد خار اوسیدونکی و. پرسته وکړو چې د افغانانو د اعدام کچا په ایران کې زیاته شوې ده. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستي کې راپور کړی و چې د 3 اکتوبر په میاشت کې په ایران کې د 10 افغانانو په ګډون یو څلور شپږ شپېته کسان اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو په ایران تور پورې کړی دی چې د تورونو کسانو دوسیو ته د رسیدو بهیر عادلانه نه دی او اکثر افغان وګړي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره نښته کړې ده. امریکایي نیویارک ټایمز روسپاڼې پرون د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوی راپور کړی. اوکراینی چارواکو ویلي چې دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی چې په دې راپور کې دا راپور دوی په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ هم دا شی بال لوبه روانه ده چې ول سورونه ترسره شوي. افغان لوبډلې 50 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځلې. لا دې وروسته به چې افغان لوبډلې دا ورونو لړۍ پای ته ورسوله بنگلاديش په بیټینګ کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. اتاویا کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا او څلویښتم ولسمشر شو. دا د امریکا په تاریخ کې نمړنۍ ولسمشر کیږي چې د دویم ځل لپاره به سپینې مړۍ ته ستون شي. خو دا چې د امریکا د رای ورکولو سیستم څنګه و، څنګه ولسمشر ټرمپ دغه ټاکنې وګټلې او هارس ته یې ماتې ورکړه، اغېز به یې پر افغانستان او په امریکا کې میشتو افغانانو باندې څه وي له دې سربېره. دا چې خپله ډونلډ ټرمپ څوک دی، له کوم ځای یې خپلې زده کړې پیل کړې دي او دا چې د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر کیږي، په دې اړه به روس جزئیات درکړو. د افغانستان اړوند مسایلو کې به د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ولې په نړۍ کې افغان ښځې هغه نسل دی چې له زده کړو کار راګرځول شوی دی. لا دې سربېره نور مطالب هم شته. د افغانانو غږونه هم شته چې دوی وایي دا ټرمپ نه یې تمې څه دی او اغېز یې پر افغانستان څه کېدلی شي. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موازه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو پایل د امریکا په ټاکنو کې وو چې نن ډونالد ترامپ په خنۍ ولسمشر او د دیموکراتانو نوماند وتوانی دا چې کاملا هریس چې د محافظه کار ګوند نوماند و په دې ټاکنو کې هغه ته ماتې ورکړي او دغه ټاکنې وګټي همدا شی بر سره په استډیو کې فرشته صحاق ته فرشته جان ستړی مشه په خیر راغلی تاسو راته وایئ چې تر اوسه پورې ترامپ ته د نړۍ کومه مشرانو مبارکیانې ورکړي دي او دغه رایې چې د الکترو کالج رایې په نوم باندې یادېږي کله پوره شوي.
سلامونه فریده جانې، سلامونه ټولو همکارانو ته. تازه جزئیات څنګه چې مخکې هم مونږ ویلې د اسوسییټډ پریس او سی این این په ګډون ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکو یې نماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو ګټلو لپاره خپل د اړتیا وړ 270 الیکټرال کالج یا د انتخاباتي پلاورای ترلاسه کړی دي او خپل سیالې کاملا هاریس ته یې ماته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو رسمي اعلان نڅوشي به مخکي ترامپ خپل پلویانو ته په یو غونډه کې د بریا مبارکي ورکړه. د غونډه په فلوریدا ایالت کې په پالم بیچ کې تر سره شو او ترامپ هلته زیاته کړه چې په امریکا کې به د هغه خپل کړي ژمنې عملي کوي. د دې ترڅنګ د نړۍ ډیرو رهبرانو هم پر خپل اکسپانو یا ټویټر باندې د ډونالد ترامپ د غټنې د بریا د مبارکۍ پیغامونه لیکلي دي چې د هغه جملې نه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو چې په خپل پیغام کې د ترامپ بریا ترڅنګ لیکلي د امریکا لپاره دا یو نوی پایل دی او د اسرائیل او امریکا ترمنځ د لوی اتحاد سره د قوي تړون نوي کول د دې پایل یو پیغام دی. د هنګری لومړی وزیر اوربان ویکتور هم د مبارکی پیغام ترڅنګ د ترامپ بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنیدل وبله او دا د نړۍ لپاره خورا اړینه بریا بلله ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د مبارکی پیغام استولی او هغه سره د همکارۍ ته چمتووالی خپل اعلان کړی. د استرالیا لومړی وزیر انټونی البانیزی هم د امریکا او استرالیا ترمنځ ټینګې دوستۍ او اتحاد ته د اشاره ترڅنګ هغه ته د مبارکي پیغام ورسولې. د دې ترڅنګ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم د ترامپ بریا یو تاریخي بریا بلل دا ویلې کړي دا چې نوې حکومت به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري لا پیاوړې کړي. ویکتور اوربان د هنګری لومړی وزیر او د ترامپ یو سخت ملاتړی د بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنیدل بللی او دای د نړۍ لپاره ډیر اړینه بریا بللی ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رهبرانو لکه د ایټالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی، د چک جمهوریت لومړی وزیر پیټر فیلا، د ناټو عمومي مشر مارک روتا، د نړۍ له هغه نور رهبرانو څخه دي چې تر اوسه یې ترامپ ته مبارکیانه ورکړي دي. د نړۍ د رهبرانو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم د ترامپ بریا لپاره پر خپل اکسپانه هغه ته مبارکي پیغام لیکلی دی او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو دا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2025 کال د جنوري پر شلمه لوړ وکړي او خپل کار ته په همدې نیټه پیل وکړي.
دنا کور ودان فرشته صحاک وچه د پخنی ولسمشر چې د پیاز لپاره د امریکا ولسمشر وټاکه شو د ډونالد ترامپ ته د مبارکۍ د پیغامونو په اړه باندې چې د نړۍ کوم شانو ورته د مبارکۍ پیغامونو ولېګلې دي رسته جزئیات راکړه. همدا شیبه په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر سره د ټلیفون په کرخه د خاطر سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په امریکا کې نن شپه څنګه و؟ حتمن امریکایانو به دغه شپه تر سهاره په ویخه تیره کړی وي. افغانان څنګه و رای وکارولی؟ ترامپ ته خوشاله دي کنه؟
سلامونه فرشته جانې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د امریکا د پاره یا د امریکا د خلکو د پاره ځانګړې ورځ دې لپاره چې دوی خپل ولسمشر وټاکه. بله، تر هغه وروسته چې تاسو سره غږیږم دلته شپې درې نیمې بجې دي. زما په شمول چې زه ویښ پات شوی نو په دې معنی چې ډېری خلک به دلته دي لهجې هغه به کنه نداره بالکل چې څوک یې کوي. نو طبعا دا یوه خاصه ورځ وه. د افغانانو پښتنه مو وکړه هغه افغانان چې دلته نشته دي او هغه د رائے ورکولو حق لري تبه نه غوښته لري کارولې ده په مختلفو نظرونو باندې و ځینې د دریو افغانان سره لکه نن چې زه سوال افغانان سره مخې په اړه باندې خبرې کړې دي ویشلی نظرونه ځینې د ښاغلي ترامپ طرفداري کوله ځینې د آغلي حارث طرفداري کوله خو هغه چا چې د ترامپ طرفداري کوله مې تبن هغوی خوشحاله دي او خپله رایه یې کارولې ده او خپله رایه یې نتیجه یې اخیستې ده.
خطر صاحب که تاسو راته دا ووایي هلته د میشتو افغانانو لپاره اوس خو ترامپ واک ته ورسېده ګټه یې شته د کډوالو په اړه په ښکاره یې څه ویلي دي په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په اړه؟
د کمپاینونو په مهال باندې تاسو ته هم د دې خبرو معلومات شوي وي چې ترامپ ویلي وو دی په واک کې چې متون دی به د هغو کډوالو په وړاندې چې په ناقانونه ډول امریکې ته راغلي دي د دوی په وړاندې به دوی خپل هغه ته اقدامات کوي. هغه افغانان چې د تېرو دریو کلونو کې له هغې ورځ راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي او دوی امریکا ته په بېلابېلو طریقو راوستل شوي دي راغلي دي او دلته د نشتې ځینې قانوني اسلام نه لري نو طبعا هغوی په ویرې کې دي هغې اندېښنه شته ده. زما ملګری دی چې هغه په همدغه ډول راغلی دی د برازیل له لارې راغلی دی امریکې ته راغلی تر څو دغه دی هغه هم دا اندېښنه تبه کېږي خو هغه افغانان چې بیا هغوی قانوني اسناد لري او دلته یې د نشتېدو هغه حق ترلاسه کړی دی نو هغوی د نور امریکایانو په څېر باندې دغه پروسې ته ډېر خوشحاله دي خوشبینه وي اندېښنې موجودې دي د لپاره چې ترامپ خپل کمپاینونه هغه پروګرامونه چې ویلي چې د دې پروسې په وړاندې د دې مبارزه کوي نو اوس ویلي دي چې په دې ځان کې د ترامپ راتلونکي سامان د څه ویلي دي د سکل چې تاثیر بالکل په افغانانو باندې نور کډوال سره مستقیم ډول کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر و چې د هغه افغان کډوالو چې هلته میشتي د شه د ټرمپ اړه دوی څه فکر کوي چې دا بیرته ولسمشر شو څنګه چې دوی یادونه وکړي او څه اندېښنې شته خو بیا هم ډیرو افغانانو خپل رایې د ټرمپ په ګټه کارولې دي. وړاندې درته نور مطالب هم درو خو اوس یو لنډه د مخلو
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
تاسیز مخه کلاساتی رادیو ناوری او د امریکا د ټاکنو لحظه په لحظه پوخخ او د چوي ډونلډ ترامپ د امریکا ولس مشر او ټاکل شو په دې اړه درته نور راپورونه هم درو په ځنګړې توګه د چوي د ټاکل کېدل به پر افغانستان او پر افغانان څه غیزو کړی. اته بیا کنل کلن ډونلډ ترامپ د امریکا وڅل وختم ولس مشر شو نو موري دا 2020 او 2020 کلونو موده کې هم د امریکا ولس مشر پاتې شوی وو او د سویل کې چې د هغې نومړنی دورې ولس مشرۍ یو شمیره تګلارې او تجربې به دوهم ځل ته هم انتقال شي خو څنګه او د چې خپل ترامپ څوک دی لاسد لالوتین دی پاتې راپور کې ورو.
Well, I want to thank you all very much. This is great.
ډونلډ ټرمپ نو لسو شپکتل وختم میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېګیت. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ لار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پایل کړي. ترامپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوزي اکاډمۍ کې شامل شو. ترامپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندې نه فارغ شو. ترامپ په 1988 کال کې د هغه محل د چکوسلواکیا لوي اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو واسره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنه کړ او سره جلا شول خو درې ماشومان پیدا شول. ترامپ بیا په 1993 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونالد ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونالد ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشری زو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2020 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشری ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالد ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي، د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. گروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یوه دوسیه په 2006 کال کې د هغه ادعا پاره ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سوله ییز انتقال پروسه ګډوډه کړي، او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2006 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه، په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د ټرمپ ګڼ شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې واخلو و چې د بایدن په وړاندې د 2006 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ټرمپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګ هم کړي چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځونکي خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ټرمپ دریز توند و. د هغو نظر پښتنو لمخې چې له رای ورکوونکو څخه ترلاسه شوی، ټرمپ د کډوالۍ په وړاندې د تون دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورنو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلی وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالد ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري، د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د دې ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی، بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابت یې کړ چې د نړۍ په کچه یو سرسخت رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلار څه ده، په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو د ډونالد ټرمپ د لومړنۍ واکمنۍ یو جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ټرمپ مخالفانو هغه هوکړه وخت د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالد ټرمپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیال کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ټرمپ په خبره د همدې خراب مدیریت لکه خبره دی ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین او منځنی ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې اسدالله الدین په دې اړه جزئیات راکړل چې ډونالد ټرمپ
څوک وه لکم ځای پایل کړی و چې د دویم ځل لپاره وتوانېده سپینې ماڼۍ ته لاړ شي. خو د چې ډونلډ ټرمپ یا د هغه ټاکل کېدل د افغانانو لپاره په څه معنا دي؟ اوسۍ احمد ځای همدا شېبه سره په سټډیو کې ده. اوسۍ جانې، له تاسې اورو چې افغانانو د هغه ټاکل کېدو ته څه غبرګونونه ښودلي.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. افغانانو د دغه ولسمشر ټاکنو د بریا په تړاو باندې بېلابېل نظرونه خپل شریک کړي دي چې موږ هم یو سلسله معلومات او نظریات د دوی راخیستي دي چې نننې خبرونه کې به پر دې باندې تاسو وغږیږو. د ټرمپ لمړي پاړاو ولسمشري کې د امریکا حکومت له طالبان سره په قطر کې تړون لاسلیک کړی چې افغانستان کې د امریکا شل کلن نظامي زور پای ته ورسوه او ډیر افغانانو په باور طالبانو ته په 2023 کال کې د بیا راستنېدو زمينه برابر کړه. د امریکا د ټاکنو د رسمي پایلو اعلان لږ وخت وروسته مو د کابل اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر د ټرمپ بریا به د افغانستان په شرایطو اغیز وکړي.
څوزلی دا خبرې کړې دي کزه شری ولسمشر سم سبا د باګرام هوایی اډیا ته ورسم. فکر کوم چې اتمن ودا وکی دا کار ولی په برابر د دې یوازې د افغانستان لپاره نه ده، د نورو هیوادو لپاره چې دی بل حضور دلته زیات کړي شاید افغانستان ته د راتګ به حتمی.
امریکایي ځواکونه د 2023 کال په اگست میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې افغانستان وتل. افغانستان د ځواکونو د وتلو بڼه هغه موضوع ده چې ډونلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې شرمونکې شیبه بللې ده او د بایدن حکومت یې پکې پاړ ګڼلې ده. خو بایدن او حکومت یې افغانستان د وتلو دفاع کړي او ویلي دي چې د ټرمپ د حکومت له لوري لاسلیک شوی تړون د دې لامل شو چې افغانستان کې د جمهوریت نظام وپاشل شي او طالبان د وسلې په زور واک ترلاسه کړي. ټرمپ په خپل ټاکنیز کمپ بایدن کې ژمنه کړې چې په روسیې او غزې کې به جګړه پای ته ورسوي، د امریکا اقتصاد به پیاوړی کړي او غیر قانوني پناه غوښتونکي به امریکا وباسي. مخالفین دا ژمنه نه یوازې غیر عملي بللې وي، بلکې ویلي وو چې ځینو مواردو کې به امریکا ته زیان ورسوي.
مننه کور ودان او سه احمد سی و چې د افغانانو د غوښتنه او په ټول کې دا چې دغه د پایلو ټاکنې به د دوی په ژوند څه اغیز وکړي په دې جزئیات راکړل. پاتې دي نوی چې د تیر جمهوریت زیاتره چارواکي د جمهوریت د سقوط پر هم پر بخانی ولسمشر او د امریکا پر اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورچوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به همدا چې په ټوله کې د ډونلډ ټرمپ دویم ځل ولسمشری زو ټاکنو اغیز به څه وي؟ لاسته لاله دی نه یار.
This nation belongs to you. Belongs to you.
ډونلډ ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترړو او کمپاینونو پر مهال په دې اړه چې بریالی شي کوم کارونه بکوي لوی ژمنې وکړي. ټرمپ د ټاکنو لورځ دوه اونۍ مخکې امریکایانو ته په خطاب کې وویل چې د هغوی په ملاتړ سره به د خپل ولس قدرت، برلاسي، نیکمرغي او غرور بیرته راوګرځوي او په خبره یې دا به د امریکا نوې تلایي پړاو وي.
We stand on the verge of the four greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise.
اوس چې ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو او سپینې ماڼۍ ته یې لار پیدا کړه، د هغې له ادارې څخه کمیته میکيږي. د دې پوښتنې ځواب تر ډیره په دې پورې تړلې چې له چا څخه پوښتنه کوي. د امریکا دننه او بهر د ټرمپ پلویان باور لري چې هغه به د امریکا ځواک بیرته راژوندۍ کړي، خو مخالفانو یې بیا خبرداري ورکړي چې ټرمپ با د امریکا دیموکراسي ډړې وړې کړی. ټرمپ په ځلونو پر خپلو سیاسي مخالفانو نیوکې کړي او هغوی د لستونی ماران بللې دي. د وړاندیز کړي چې له ټاکنو وروسته د ګډوډیو په صورت کې پاوز ډېر په اسانه دغه مخالفان اداره کولای شي. د ټرمپ دغه خبره د دې لامل شوه چې د ولسمشر مرستیاله کمال هاریس چې ټاکنو کې ماته وخوړه له ټاکنو وړاندې وایي چې ټرمپ د غچ اخیستنې ګلوبانو او د نه کنټرول ورز واک په فکر کې دی. په امریکا کې د نننه د متحده ایالاتونو قضایي سیستم یو له هغو برخو دی چې ممکن ټرمپ ادلون بدلون پکې راولي. دا ځکه چې همدغه سیستم د ډونلډ ټرمپ د لومړۍ دورې واکمنۍ په اړه بیلابېلې جنایي دوسیې پرانستي. د دغو دوسیو له ډلې یو د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ د ادعای لاسوهنې په اړه ده. هغه ټاکنې چې ټرمپ پکې بریالی نه شو. ټرمپ د غراز ویلی خپل هغه ملاتړی به په بشپړ ډول وبخي چې د 2020 کال د ټاکنو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د برید له کبله زنداني شوې دي. ډیر خلک داسې وړاندوینه کوي چې ترامپ د خپل واکمنۍ پر مهال د خپل سیاستونو لپاره د 2015 کال پروژې په نوم نوښت څخه کار واخلي. د 2015 کال پروژه په واشنگتن کې د هریټیج بنسټ په نوم د ښی اړخ فکری خونې لخوا د یو پټ دولت د پرزیدلو لپاره طرحه شوې. پوښتنه دا ده چې پټ دولت څه شی دی؟ ترامپ د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال د 2015 کال له پروژې واټن واخیست او دا یې وکړه چې نه پوهیږي د دې پروژې تر شا د چا لاس دی. خو څېړنو ښودلې چې دغه پروژه کې د ترامپ د پخوانی ادارې لږ تر لږه 140 تنه کارکوونکي شامل دي. د سایلنت میجارټي ستراتیجیز په نوم د عامه اړیکو شرکت یو بنسټي خودونکي کیټ ناټون وایي د ترامپ سخت خبرې کول خوښیږي، خو ډیر کم داسې پیښیږي چې هغه خپلې خبرې تعقیب کړي. ناټون زیاته کړه دای فکر کوي چې ترامپ به د عدلي وزارت په اډانه کې بدلون راولي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ترامپ له بریا سره به د نړۍ په کچه د متحده ایالاتو د رول او اغیز کچه هم بدله شي. ترامپ ویلي کولی شي په اوکراین کې د روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته ورسوي.
Elect quickly Donald Trump. It will all end very fast. You're not going to have any more problems.
بل ورته ترامپ له اسرائیلو چې د مهال په دوه جبهو کې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي غوښتي چې د جګړې ته پای ورکړي. په بوستن کالج کې د سیاسي علومو استاد پیټر سکيري د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر مرکزي څنګه ته ویلي تمه کیږي چې ترامپ د کیف او مسکو ترمنځ پر یوې داسې هوکړې فشار واچوي چې د په باور د اوکراین په ګټه به لوی امتیازات پکې وي. د سکيري په وینا د اسرائیل په تړاو د ترامپ اقدام ډیر مشخص نه دی، خو زیاته کړه چې ترامپ به په زغرده د اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړي او د ابراهیم پونم هغه پریکړلیک به بیرته راژوندای کړي چې هدف یې د اسرائیل او عربو ترمنځ د اړیکو عادي کول دي. ترامپ چې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړې وه، ژمنه کړې چې که پیکینګ وغواړي پر تایوان خېټه واچوي د چین پر محصولاتو به درنې تعرفې وضع کړي. هغه وړاندې دا هم ویلي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د اړیکو په پار اړ نه دی چې د چین له خوا د تایوان د احتمالي کلابندۍ په صورت کې د امریکا له پوځي ځواکه کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګهوای په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې بیا عدالت ټول نړۍ ګواخي او له هیوادونو غوښتي چې باید د افغان ښځو نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامدار ځپونو سره مخ دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي، له زده کړو راګرځول شوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع شوي دي. یو ان وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26مه د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلي او څنډې ته کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د روان پرستان پر ښځو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوري بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینه مې تر نسبت د وضعیت به تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د دې وضعیت په اړه چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونه زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وایستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو مرستو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن شوي دي.
دویمه نیمه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خدای غوړه وړاندې لنډ خبرونه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د شوټر پریس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر ریزو ټاکنو جمهوریت غوښتنه کوي نوماند او افغاني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټل لپاره د اړتیا وړ 200 الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاو رای ترلاسه کړي او خپل سیال کامل هارس ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو د رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپل پلویان او د خپل انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړي وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپل پلویان ترمنځ کړې وه او زیاته کړې وه چې راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پالې کړي. دا نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته دغه د بریا مبارکي ورکړې ده. حال وش د ایران د بشري حقونو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د وفان په ګڼو شپږ تنه بندیان اعدام شوي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نېټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وځړول شول. د حال وش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری ښودلی او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شمېر افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره په نښته کې نښته کړې. د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې پرون د امریکا د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوی ویلي دي چې اوکراینی چارواکو دا جګړه ویلي چې دغه جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل و. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی دی چې په دې اړه دغه راپورونه په خپلواک ډول دوی نشي تاییدولی. او د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې درویشت اورونه شوي. په درویشت اورونو کې یو نوی منډې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلي او له دې وروسته به بنګلاديش بیټنګ کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقېږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 50% تریا کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکړي. الله پاک را باندې غاړه وکړه دا ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي. خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د یو اروپایي بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2020 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوې چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 معتادین لري. تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2020 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګډه مېلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوئ.
ګرانو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب شوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر یزی کی خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
یک پیکنیکی
د گازو شل کیلوی د بغلا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوریت نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هری ورځ په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادي رادیو ته ویل
کومه رسیدګي شو ورداره
مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه پری
مو تر کړي.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنې لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخته کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړی. دا غلاوی کډ خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وی او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانی سي
خریداري او تامین بکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکو وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی می ورسې ونه بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولم مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی 8 کلن میوان په ایران کې موتاد شو او له 200 کالو راهیسې نشه کوي. میوان که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې رېږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري د پلاسر کار ما ډېر کړو سر. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه. 2000 تومن 1,680,000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو 400 ورو ورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول خشه خاله کې د پسه د سوچ په مختلف شو خلاصې هم ته نو تشه وګ مرض غونډې شو بیا دلته پوډر تم شروع کړل سه شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو اخره 300 400 انتر 500 روپۍ پر سر د معاملو نام دې جوه جین د ما لغما کې سمه کاغه مې بخارسا کړه ودې چې غلا املا دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شولای مشرو مې له خارج کړه ان تراغي پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشل درو غانه مې مکه خرص کړه درې بیس وی جامه خرص نس په سال وی غره نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شو بش هغه په ځای پرې د سر په سر د غیاو شه زه د کوم چې زه په خپل د سلور کاله کې دا یو غټ نو زما دي دا اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې اولاد الله پاک را باندې هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لا لري په کور کې دا جګر خونی شر سوي مور په حاصل برنګ تر دا قتل وې زو نه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه ده پاګي د پسو په لم کې ما ته په خوله را کو چې زه دا وکړم دا مې نه منځل نه کیږي چې حال کې دا وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو شوتو واخ جه پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبر ما شو ما غي خوښتا نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول منه کو خو په کور کې خوشحالي خو په خسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې سوال اسکلان ده بل دول اسکلان ده زوی مې ول اسکلان ده بل زوی ما ته کلان ده هم به شولې مې ته نه ده مکتب کې ته راوته ول شي چې دې پلا ده مواد استعمال دي په دې لوخه ما دور ول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه دی ول بي ستان کې پوري دور ما ول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ما ته ودلې ده اته دا چې زړې ما چو نه مکتب نه څنګه ما ته خبره وشو والله په بل قسم ده ته دا خبره ما وری ده یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطرکت
په خاطر کې مو وریدل چې نشو لمیوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لاولاده اچولې ده.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست کومې دواره مور نشو کړې په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکې اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې مشروب پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دغه ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک او بودی چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي، خپله ماشوم باندې مستقیم. ورپسې هیروین ده، هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې ده د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا، لالا دا ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو، خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دی، ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبه نه لري؟
بوله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا، ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کوې؟
بخیلی نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره،
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي. والا
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم، ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالما؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نشي.
فرید لالا، دا هسې خوشی چټی خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زنو چې زما خبره نه مانی دا دې بمبا واخله.
د فرید پلار ایو خبره می درته کوله.
خوایا څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستری دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مېم راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر وشي. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته یې کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ می هر سهار را بیسلوي
پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسٹوی پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او پزڑکی می دمنی ولولے را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ